افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپید ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. السلام علیکم. او راپورونه کې راځي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس په سیاسي بهیرونو کې د ځوانانو د ګډون ستاینه او مننه وکړه. سرپل کې امنیتي چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې نن د وسلوالو طالبانو یو شمېر پیژندل شوي قومندانان وژل شوي دي. او د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا له ولسمشر غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجوده لانجه لا زیاتولی شي. پوره خبرونه واورید. افغانستان جمهور رئیس نن له هغو ځوانانو مننه وکړه چې د پوینا په افغانستان کې په روانو سیاسي بهیرونو کې ګډون کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې له یو شمېر ځوانانو سره وکتل او هغوی ته په وینا کې وویل:
زه لومړی له تاسو نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ. که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی، زه به نن تاسو ولسمشر نه وم. او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه لري، ننی وګورئ، دوی ته وګورئ، ځان ته وګورئ، جهان ته وګورئ. تاسې دا چې ګټلې ده مننه.
ملګری ملتونه هر کال د اګست 12مه نیټه په نړۍ کې د ځوانانو په ورځ په نوم لمانځي. سږ کال د ملګرو ملتونو سازمان دغه ورځ تر دې شعار لاندې لمانځي چې ځوانان په سوله، اقتصادي پرمختګ او د وسلوالو بحرانونو په مخنیوي کې اغیزمن فعالیت کولای سي او د ځوانانو لپاره باید د فعالیت زمینه مساعده سي. په سرپل کې امنیتي چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې نن د وسلوالو طالبانو یو شمېر پیژندل شوي قومندانان وژل شوي دي. په شمال کې د 209 هم شاهین قولي وردو ویاند نصر الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د معرفي شوي والی مرستیال قاری عبدالوهاب او د تبلیغاتو مسؤول قاری صادق په دغو عملیاتو کې وژل شول.
در مجموع به تعداد 34 تن از دشمنان
در نتیجه ضربات هایی در قریه کتخله مرزاولنگ و قریه نغمان مرکز ولایت سرپل به شمول قاری عبدالوهاب معاون از دخ والی نامنهاد طالبان، قاری صادق مولوی صادق مسئول تبلیغات طالبان و مولوی قادر یک تن از قمندانان برجسته از این گروه کشته شده، 15 تن دیگرشان زخمی شدند. دو موضع مستحکمشان همراه با یک میل دستکه از اونها تخریب گردیده است.
په سرپل کې د پنځمبه له ورځې راهیسې امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې د هغه ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنکلی بیرته ونیول سي. د دوه عملیاتو مشري په شمال کې د 209 شاهین قولي وردو قومنداني کوي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر له افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه شي حکومتداري د چارو پر شو مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې پر اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړي دي. د افغانستان ملي امنیت له شورا خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې شاغلی مکماستر د خپل هیواد د ملکي او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی. دا خبرې پرون سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي. پوځ په هسکه مینه کې د 1400 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر رد کړ. په فاریاب کې پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله دیار لستنه وژل شوي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي عبدالاحد البیک د جرمنی خبری آژانس نن وویل چې پېښه پرون ماپښین د هغه ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې سوي ده. په اړه یې څېړنې پیل شوې دي، خو دا لا نه ده څرګنده شوې چې د هاوان مرمۍ د طالبانو له لوري ورويشتل شوي که حکومتي ځواکونو دا کار کړی وو. د دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر دغه پېښه تایید کړې ده. نعمت الله طوفان د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې په دې پېښه کې درې تنه زخمیان شوي دي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د امریکا له ولسمشر غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاتولی سي. دا خبر نن سهار د چین دولتي خبري آژانس خبر کړی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او چین ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې ټینګار کړی چې په کوریاګانو کې د اټومي وسلو کمیدل یوه مهمه مسأله ده. ټرمپ پر چین فشار راوستی چې پر شمالي کوریا باندې فشار زیات کړي او قانع یې کړي چې د اټومي وسلو خپل پروګرام بند کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل:
I hope that they are going to fully understand the gravity.
دوی زهیل لرم چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول زما د خبرو په شدت وو پوهیږي او عمق تبه ورسیږي او زه په خپل خبرو ولاړم. د کویت حکومت وای دی وی تروریستي شبکې دوه لسغړي چې د ایران لګارت سپاهي پاسداران انقلاب او په لبنان کې د حزب الله له ډلې سره ارتباط درلود نیول سوی دي. د کسانو د نیول لپاره عملیات له څو نوې رایس روان نیول شوی کسان په هغه شپه وشت کسي زر ډله کې شامل و چې د جون په میاشت کې د کویت محکمې د زندان حکم ور باندې کړی وو خو هغوی له تسلیمېدو ډډه کړې وه. کویت چارواکو وای دي د مشکوکو کسانو شپږ وشت کسي زر ډله یې په 2015 میلادي کال کې پیژندلې وه چې د خلیج په دې کوچني هیواد کې د تروریستي حملو پلانونه درلودل. په سوریه کې د سپینې خولۍ ټولنې د ژغورنې ډلې و غړي نن وژل سوي دي. دا کسان نن د سوریه په شمال لویدیځ کې د سرمین په ښار کې د سپینې خولۍ ټولنې پر مرکز په حمله کې ووژل سول. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د وژل سوو کسانو جسدونه د هغوی همکارانو موندلي دي. دا نه ده څرګنده چې حمله سیاسي اړخ لري که جنایي پیښه ده. او د هند د شمالي ایالت په اترو پردیش کې دیش تنه کوچنیان مړه شوی دي. هندي چارواکو د دې مسلې په اړه څېړنه پیل کړې. دا ماشومان پرون اول مورز د اترو پردیش ایالت د ګورکپور ښار په باباراګفده استوي طبي کالج کې مړه شوی دي. دا پېښه د کوچنیانو د ناروغیو او د مننجیت د ناروغانو په وارد کې سوی ده. په روغتون کې د بستر ماشومانو کورنوی ویلي چې د پنځم به پورز په دغه روغتون کې اکسیجن ختم شوی وو او ډاکټرانو هغوی ته لاسي کڅوړې ورکړې وې چې د کوچنیانو سره په تنفس کې مرسته وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په سیاد ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی.
داعش هم طالبان نړیواله جزایي محکمې هغه اساسنامي پر اساس باندې دا یو جنګي جنایت ترسره کړی.
د هلمند پخوانی امنیه قومندان په درې کاله بند محکوم سو خدای قانع نه دی.
ما برکه عدالت وسو خوب شي کوونه شو بیا به تنیس فلاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
ولسمشر غنی د ځوانانو نړیوال ورځی په مناسبت نن وینا درلوده.
درته مې ویلي و چې ادارې ځواني کې دومره هم توقع نه درلوده چې دومره ځوان شي.
افغان حکومت وی په کابل کې به د شاتوت د اوبو بند رغونې چارې په څو میاشتو کې پیل شي. د چین ولسمشر ل خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه کړې ده چې څرګندونې او اقدامات ونه کړي چې په کوریا ټاپو وزمې کې وضعیت لا ترنګلې کوي. د ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په سیاد ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلولو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی. د دې کمیسیون ویان ازادي رادیو ته ویل چې موندل سوي شواهد او مدارک څرګندوي چې د وژل سوي کسانو لشمیر څخه تر شپېتو پورې کسان دي چې په هغو کې 15 ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. نور حل د وصل وصل پراپور کې
که څه هم وسلوالو طالبانو په امیر څولنګ کې د ملکیانو په وژنه کې لاس لرل په تکرار سره رد کړي، خو د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د امیر څولنګ جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سید ولسوالۍ په امیر څولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو د داعش ډلې ملکیان په نښه کړي چې د نړیوالې جزایي محکمې د کړنلارې له مخې دا یو جنګي جنایت دی.
طالبان جمع داعش گروه سر بدی کلی باندی برید کرده او نتیجی هم داده چه خلق متضب سیویدی او داعش هم طالبان نریوال جزایی محکمی اگه اساسنامی بر اساس بانده دا یو جنگی جنایتش در سرکی بی.
خغلی صدیقی وی حکومت دا خلق و دا امنیت پا تینگخ که پاتی راغله او خلق پا هیز زایی که سنون خوندی نه احساسوی. دا بشر دا قونو دا خپلواک کمیسون دا مندونو لمخی دا زمری دا میاشت پا دیرلسمنی تا پنشنبه مخام وسلوالو طالبانو دا داعش ډلې په ملتیا دا سریپول ولایت د سید ولسوالۍ په میر څولنګ سیمه حمله وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوو شپو ورځو جګړې وروسته میر څولنګ سیمه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د خلکو په وژنې لاس پورې کړ چې له 500 تر شپېتو پورې کسان پکې ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. د دوی د معلوماتو له مخې د دې حملې له کبله 401 کورنۍ هم له یادې سیمې بې ځایه شوي او د سریپول ولایت مرکز او نورو کلیو ته کوچېدلي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا رسنیو ته درلګل شوې خبر پاڼې له مخې په میر څولنګ کې د حملې مشري د طالبانو سیمه ییز قومندان مولا نادر او د داعش ډلې قومندان غزنفر کوله. بلخوا د سرپل د والی ویان زبیح الله منی ازادي رادیو ته ویلي چې په میرزولنګ کې غالبا د فرقی تعصب لمخې لسګونه کسان چې د کلی مشان خزه او ماشومان پکې دی وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت کاسه هم د میرزولنګ او په ورته نورو پیښو کې د وسلوالو طالبانو دایښت له لاسره نه ردوي، خو وایي چې د میرزولنګ د پیښې په تړاو د دوی سړنې روانې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
کومې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعال دي د شلو نسخو زیات دي، چې یو داغونه داعش دی او طالبان دي. دا په دې ټولو جنایاتو کې دوی شامل دي، لاس لري او نورم تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعال دي د طالبانو د نامه نه په استفادې سره دلته فعال دي. که چیرې طالبان ورته زمینه برابره نه کړي، زمینه ورته مساعد نه کړي، نو نور تروریستي ډلې هم دلته فعالیت نشي کولای.
په سرپل کې روان کال نامنی زیاته شوې او ځینې ولسوالۍ په سوزلې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي چې بیا بیرته افغان ځواکونو خپلې کړې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د میرزولنګ سیمې د نیولو لپاره هم د دوی عملیات په بری سره روان دي او وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات هم اړولې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې دفاع وزارت که څه هم د میرزا اولنګ په پیښه کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لاس لرل نه ردوي، وایي چې د پیښه په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په سید ولسوالۍ کې سوی جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. د عدلي او قضایي مرکز لخوا د هلمند امنیه قمندان په درې کاله تنفیذي بند محکوم سو عبدالرحمن سرجنګ د ځان په اړه سوې فیصله غیر عادلانه ګڼي. حدیث پردیس له کابله.
تو اسامی عبدالرحمن سرجنگ ولد اجمیر طبق ماده 156 قانون جدید
دو هلمند پخوانی امنی قمندان عبدالرحمن سرجنگ د ځان پاړه د محکمه پریکړه غیر عادلانه او ناسمه بولی. نو موړی د عدلی او قضایی مرکز لوري له دند څخه د ناوړه استفاده او له بنده د هغه دو پولیس سرتیرو د خلاصون په جرم په بند محکوم شو چې په فساد کې ښکیل وو. د عدلی او قضایی مرکز د لومړنۍ محکمه مشر شیراقا منیب د شنبه په ورځ د موظف څارنوال مدافع وکیل او خپل د عبدالرحمن سرجنګ له څرګندونو وروسته پریکړه داسې اعلان کړه.
مایته قضایی ریاست محکمې ابتدایي اختصاصي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري در جلسې قضایی علنی به اتفاق آرا به حضور
موږ درنو جرمونو ته رسیدنې د سنگړې لومړنۍ محکمې د قضایی ریاست غړو د نن ورځې په علنی غونډه کې د دواړو خواو په موجودیت د رایو په اتفاق د عبدالرحمن سرجنګ د اجمیر سوی د جزا د قانون د 155 ماده لمخې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم په مجازات وکړي.
عبدالرحمن سرجنګ دوه کاله وړاندې په هلمند کې د 15 میاشتو لپاره د هلمند امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده. پر ښاغلي سرجنګ دغه شان دا تور دی چې د بې کفایتۍ له امله په هلمند کې یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو په لاس سقوط شوي هم دي. موظف څارنوال مجیب الرحمن ادیب چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان پر وړاندې دوسیه ترتیب کړې وایي سرجنګ د هلمند په مهمو امنیتي پوستونو کې خپل کسان ګمارلي وو او ناقانونه کړنې کولې. له دې ټولو سره سره عبدالرحمن سرجنګ بیا پر ځان لګېدلې ټول تورونه بې بنسټه بولي. نوموړي د محکمې له پریکړې وروسته وویل چې دی د مافیایي کړیو چې د ولسي جرګې ځینې غړي هم پکې شامل دي د دسیسې ښکار شوی دی.
زه استناد خواهی غواړم هلته ځمه، هلته هم که زما باره کې عدالت وسو هوبه شي که ونه شو بیا به تنیس ته لاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
سرجنګ وایي په هلمند کې مافیایي کړۍ خورا په زور کې دی او هر څوک چې پر وړاندې ودرېږي برخلیک به یې د ده په څیر وي. د هلمند د پخواني امنیه قمندان مدافع وکیل وایي د موکل په اړه د محکمې پریکړه به پر نورو هغه امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ناوړه اغېز وکړي چې غواړي د مافیایي ډلو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پالیسۍ په تړاو د چنو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د فیصلې د نهایي کېدو له اعلان سره جوخت امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. واصل وصال، کابل.
د مشان جرګې د ریپلاوی وای که د امریکا متحده ایالات د خپل پوځي مشانو او د افغانستان د حکومت سره په مشورې خپل نوې پالیسی چمتو کړي، بیا ځل لپاره به له ننګونو سره مخ نه شي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د امریکا د جګړې د پالیسۍ په اړه د چنه بازیو دوام د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د امریکا اعتماد ته زیان رسوي.
او د دې ادامه دا به قطعاً د امریکای د حکومت او دولت په خیر ونه وسی، حتی امکان هسته چې د سنا او کانګره دوی د ولس نمایندګان دي بلاخره د ولس او د حکومت بس کې یو قوي نیمګړتیا مطرح دی او دوی پسې خلا مطرح دی. دا خلا په خپله د امریکای مخالفینو لپاره په ګټه ده او د امریکای په مخالفت امریکای ته زیان رسوي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د وروستي کېدو د اعلان سره جوخت د امریکا د سینا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو موضوع ته په اشارې سره ویلي چې وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی او ټینګار یې کړی چې په دې سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د امریکا د سینا مجلس د نظامي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین په افغانستان کې د بریا لپاره د نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ښاغلي مکین ویلي په راتلونکي میلادي میاشت کې به د خپلې ستراتیژۍ په اړه د امریکا د سینا مجلس د رایګیرۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې د دغې جګړې ناکامي د تصور وړ نه ده او باید وګټل شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي په افغانستان کې د جنګي ستراتیژۍ په اړه د امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف ته په اشارې سره وایي د سولې خبرو ته د حاضرېدو په خاطر باید پر طالبانو فشار په پام کې ونیول شي. ښاغلي اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکایي سرتیرو د شمېر زیاتوالی ګټور دی خو ګړی نتیجه به ونه لري.
زه فکر کوم چې جنگ د امریکا نور اسکر را لېږل افغانستان ته دا په نظامي لحاظ باندې کم خاص مثبته ګټه به ونه لري، فقط دومره کولای شي چې طالبانو باندې تر یو اندازه فشار راولي او دوی ته دا پیغام ورسوي چې طالبان د نظامي لحاظ نه شي کولای چې افغان دولت چپه کړي.
له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. دغه وزارت د جګړې او سولې لپاره د ستراتیژۍ په موجودیت د ټینګار ترڅنګ دغه شان پر پاکستان د زیاتو فشارونو د راوستلو غوښتنه هم کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوردل چې د مشرانو جرګې اداري پلای وای وای په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنابازیو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د جګړې له پالیسۍ او لانجو ورزو د بیارغونې یوې مسئلې ته د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پام کې ده تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو بند د رغونې چارې پیل سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوې او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمن دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمن یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامه لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلنه او لوی پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تلې په لوی پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې مخکې شوي وي.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار اسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالره لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میگاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یوه ایراني شرکت ته سپارل شوې وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 100 متر لوړوالی لري 1.2 میگاواټ برېښنا به تولید کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متر مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقه صنعتیش مخصوصا با آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي په دې شرط چې ژر پیل او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتار کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزي میر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې ځوانان شزي او بې وزلي کسان له ثبات څخه برخمن نسی افغانستان به ثبات کیږي نه. شغلی غنی چې د نن یې په ارکی د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډه ته څرګندونه کوله، ټینګار وکړ چې حکومت یې ځوانانو ته ډیره پاملرنه کړې ده. یوسف خان زادران د موضوع له تفصیل سره.
افغان ولسمشر د هیواد تر ټولو پراخ قشر یا ځوانانو ته په وینا کې وویل چې دوی کولی شي تروریستي ډلې او فساد له منځه یوسي او د کومې ډلې یا کسان لخوا باید استعمال نشي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو چوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړې ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې ځوانان ښځې او بېوزله هوساینه او ثبات ته ونه رسیږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
ته یو پیام لرم، دا ملت هغه ملت نه ده چې غازی امان الله خان اون شاله درته مې ویلي و چې اداره ځوانیږي، دومره به م توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستی. و د اینجه تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی صاحب تشکر میکنم که موضوع را خاصتا تاکید کردن که فکر جوان بکار است و تعود جوان بکار است.
خغلی غنی تینگار وکړ چې په ادارو کې ځوان فکر ته اړتیا ده. خو لبه د مرغد زین ځوانانو ګمار نه بیا د فساد لامل شوی ده. د لدی عمل چې د موارد لا تر عدلی څار لاندې دي د چا نوم وانه خیس. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د مسولینو د معلوماتو مخې افغانستان د ځوانانو د نفوس د ډیروالي لاړخه د نړۍ دویم هیواد دی. خو د افغان ځوانانو پر وړاندې بیا د بیکاری، بېسوادۍ، ناامنیو، مخدره موادو، وسله والو نښتو او کورنیو تاوتریخوالو په څیر ستر خندونه هم تل د انتقاد په ډول یاد شوی دی. افغان حکومت د ځوانانو ستونزې اوریدو او دوی ته د درناوي په خاطر هر کال د اګست د میاشتې 12 نیټه چې د ځوانانو نړیواله ورځ ده انمانځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ته د امیچي اماماتو په ارګ کې جوړ شوې دې غونډې ته وویل ځوانان په هر هیواد کې اصلي پریکړه کوونکي دي. د دب خبر هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې خپل قانوني سن ته نه و رسیدلي په راتلونکو انتخاباتو کې به د رایې ورکونې فرصت ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال صدا د غونډه ته ویل په حکومتي کچا د ځوانانو د ونډې وراخوا په ټولنیز ژوند کې هم د ځوانانو ونډه ضروری ده.
د ځوانانو چارو معینیت لخپل نورو مدني ټولنو سره په تاریخ کې د لومړي ځل د پاره د ځوانانو پرلمان جوړ کړي. د دې ترڅنګ مونږ په هر ولایت کې د ځوانو رضاکارو فدراسیون جوړ کړی دی. همداشان مونږ د ځوانانو څرندوی جوړ کړه، مونږ د ځوانو متخصصینو شورا هم جوړ کړی ده. همداشان د ځوانانو ملي شبکه او د خلاق جوانان
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون هم د ځوانانو د ورځې په مناسبت د سولې په ترویج او ټینګښت کې د غې غونډې ته په وینا کې د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د ځوانانو استازو بیا په دې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په حکومت د سولې په پروسه او نورو برخو کې د پام وړ برخه ورکړي او په دې توګه د فعالیت زمینه ورته پراخه کړي.
موردل چې ولسمشر وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بېوزلي کسان ثبات ونه لري افغانستان نه به ثبات کېږي. ولسمشر غني دغه څرګندونې په ارګ کې د ځوانانو یوې غونډې ته کړې دي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو.
فیصل ده ځوانان نو په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دی. د افغانستان ځوانان خو خراتلون کوي لري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي، مثلا د جرمني ته ځي، په د نورو اروپا ته ځي، د سیندونو کې په د بحرونو کې ډېر ځوانان غرق شو. دا باید داسې ونشي نور، ځکه چې افغانستان د ځوانانو کور دی، راتلونکی د ځوانان دي. باید دلته افغانستان کې ځوانانو ته زمینه مساعده شي چې کار وکړه او دلته خپل ژوند نور سرته ورسوي.
زما نوم فرحات ده، زه خپله پنځه حقوق نه خلاص وایم او زما خپله تقریبا یو کال کې پنځونه فارغ شوم. نو تقریبا نه کار ستا نه بل ستا نو دغه تمام ورځ ګرځو. کله امنیت او کار هیڅوک خارج ته بلار نسی، امنیت هم برای سی او جنگ منی و غم منی. نو کار نه ستا هغه نه ستا خلک بې لغه نه مزي خارج ته.
زمانو مقدر ده، زه خپل پیغام ټول جوانانو ته وایم. لومړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیر توجه وکي، او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیر توجه او اهمیت دوی ته ورنه کی. د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلق باندې کار وکي.
د ځوانانو په اړه مو د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د چین ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې له داسې کلمو او عملو ډډه وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت لا خرابوي. د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اجمل ان.
د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ نن په ویلامې کې ویل شمالي کوریا دی پارونکې چلند پای ته ورسوي. او دا چې پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات خواته یو مهم او ضروري ګام دی. سپینې ماڼۍ همدارنګه وایي چې ولسمشر ترامپ او د چین ولسمشر شي جن پینګ خپل هغه ژمنه تکرار کړې چې د کوریا ټاپو وزمه به لا اتومي وسلو پاکي. ولسمشر ترامپ پر چین ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا دی د اتومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بندولو لپاره نور فشار هم راوړي. چین د شمالي کوریا لوی اقتصادي شریک او د مرستې سرچینه ده، خو دوی نشي کولای چې پینګیانګ د خپل اتومي پروګرام پای ته رسولو ته اړ کړي. د چین او امریکا ولسمشران وروسته له هغې د کوریا د ټاپو وزمې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کوي چې تېره اونۍ د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پرله پسې یو بل ته خبرداري او ګواښونه وشول. شمالي کوریا ګواښ وکړ چې د امریکا پر ګوام ټاپو د توغندیو د برید پر پلان غور کوي، چیرې چې د امریکا یوه مهمه پوځي اډه ده. د جمعې په ورځ ولسمشر ترامپ بیا خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي انتخاب چمتو دی. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل، پوځي هواره اوس په بشپړه توګه پر ځای ده. هیله ده چې شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون به بل لار انتخاب کړي. کله چې له ښاغلي ترامپ څخه د وروستي خبرداری په اړه په یوه خبري غونډه کې وپوښتل شول، نوموړي وویل زه هیله لرم چې د شمالي کوریا چارواکي د هغه څه په وزن چې زه یې وایم په بشپړه توګه پوه شي. نوموړي په نیو جرسي کې وویل که چیرې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د ګوام یا د امریکا د خاورې د بلې هرې سیمې او د امریکا د متحدانو پر ضد کوم څه وکړي، نوموړی به پرې رښتیا پښیمانه شي او زر به پرې پښیمانه شي. د جمعې په ورځ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له ډلې سره تر لیدنې وروسته ولسمشر ترامپ وویل جنوبي کوریا او جاپان چې په سیمه کې د امریکا متحده اندي او د شمالي کوریا له مستقیم ګواښ سره مخ دي، د ده له پالیسۍ خوشاله دي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې په شمالي کوریا کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو د سوله ییز هواري لپاره هیله منی له لاسه نه ده ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا په وړاندې چمتو دي، خو خبرداري یې ورکړ چې جګړه به یو ستر ناورین وي.
په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته د زرګونو ډالرو په ارزښت جریمه ورکول کیږي. دا چې ولی ملالۍ بشیر به راته وایي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اگست په لسمه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ شار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي. دا هغه مخال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا ویل چې د لانګ بیچ شار چارواکو د اګست په اتمه د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسی بدل کړ چې لمخې توقيف سوی کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلای. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقيف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لري کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیس لخوا کیږي چې سړی به نه ویني.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ چې له تازه راپورونو سره